که هر کلی کوه. د خبرونه کې چې په منځني صف دولس شپږ نیوی او اف ام 3.5 په افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په پوځي تشکیلاتو کې مو ل یو لړ ژورو بدلونونو تر خبرونو وروسته خبرو. لومړی د تورخم دروازه تړلې ده. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دی او د عراق د کردستان پارلمان د کردستان د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ. د تورخم دروازه پاکستاني لوري تړلې ده او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته واوړي یا د پاکستان خواته ورشي. دا لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بنده شوه چې په تورخم کې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې وو ملکي افغانان او اته پاکستاني ملیشه ځواکونه ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکو د پولې دې غاړې ته د مسافرو لپاره د خوړو او پناه ځای سهولتونه برابر کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبانی ویار تزي. ولسمشر غنی په نیویار کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ د دواویایمې غونډې په عمومي کلنی بحث کې چې د سیشن بې پروس پیلې شي د ګډون لپاره متحد ایالتونو ته روان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
قرار است از ضمن سخنرانی جلات ماف رئیس جمهوری
دی وی تمده چې شاغله ولسمشر د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ولسمشر د متحد ایالاتونو د سفر په اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان جمهور ریاست ویل دي چې د دې سفر د اجنډا په اړه به د یکشن بي پورس نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د رومانیا دفاع وزارت وایي یو عسکری پرون په کندهار کې په چاودنه کې ووژل شو او دوه تنه نور سرتیري یې پرې پیشه کې ټپیان شول. دغو پوځیانو د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کار کاوه. د رومانیا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغو پوځیانو ګزمه کوله او د ګزمې پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د دوی له موټر سره ټکر شو. دا پیښه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې شوې ده او مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی. د هرات چارواکي د داسې کیمیاوي موادو د موندلو او ضبط خبر ورکوي چې د مخدر موادو په تولید کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د کیمیاوي موادو موندل شوی زیرمه لږ تر لږه 15 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
یک معموله مواد کیمیاوی
یو برخه کیمیاوي مواد د تیزابو په نوم چې په هغه کې د مخدر موادو تولید استفاده کیږي، هغه وخت چې د اسلام قلعه د سرحد لاري افغانستان ته انتقالېدل، له مخدر موادو سره د مبارزې د پولیسو لوري وموندل شول او ونیول شول. د هرات د والي ویاند وی چې د دې موادو د قاچاق په تور یو ایرانی او د هغه دوه افغان همکاران نیولې دي. د کورم ایجنسی یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د مشکوکي بي پيلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې درې تنه وشل شوې دي. د بصیر خان وزیر په وینا پرون په کورم ایجنسی کې پر یو کور دوه توغندي ولګېدل. رویټرز خبري اژانس د افغانستان د طالبانو د وی سرچینې په حواله وایي چې د حمله هدف د حقاني شبکې وسلوالو. په کورم ایجنسی کې حکومتي چارواکي عبدالبصیر خان وزیر ویلي چې حمله د مولوي محب پر کور شوې او درې تنه پکې وشل شوې دي. امریکا شغ راډیو په سیمه کې د قبایلی سرچینو په حواله ویلي چې مولوی محب په سیمه کې له مخاورو ملایانو ګڼل کیږي او له حقاني شبکې سره ارتباط لري. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري، د عراق په خود مختاره سیمه کردستان کې پارلمان د دې سیمې د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ. د عراق مرکزی حکومت او د عراق گاونډو هیوادونو له دې ټول پښتنې سره مخالفت کړی دی. غربی دولتونو بیا اندیشنه څرګنده کړې ده چې دا ټول پښتنه په سیمه کې د نورو جنجالونو سبب نشي. د کردستان د جمهور رئیس مرستیال جعفر ایمینی کې پرون د پارلمان د غونډې مشي کوله او په پای کې اعلان وکړ چې د پارلمان زیاتو غړیو د ټول پښتنې د پلان ملاتړ کړي او ټول پښتنه به پر خپل وخت تر سره شي. د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ټول پښتنې سره ایران او ترکیه مخالفت کړی دی. دواړه هیوادونه اندېښنه لري چې د عراق د کردستان خپلواکي به د هغوی په اقلیت کردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې د بغداد کمزوري حکومت به نور هم ضعیف کړي. د عراق پارلمان د تیر سیشن بي په ورځ د ترکستان د جلا کېدو په اړه د ټول پښتنې له پلان سره مخالفت وکړ او صدر اعظم حیدر علي بادي ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد هر اقدام مخنیوي وکړي او د کوردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. خو د عراقي کوردانو یو مشر مسعود برزاني ویلي چې ټول پښتنه ضروري ده، ځکه د هغه په وینا د عراق د کوردانو د حقونو د خوندي کولو نورې ټولې هڅې ناکامې شوې دي. د عراق کوردستان سیمه په 2015 میلادي کال کې خود مختار شوه. او روسای خبر دادې چې ترکیه، ایران او روسیه پرون موافقه وکړه چې د سوریې په هغو سیمو کې چې جګړه قرار شوې د لښ تر لږه شپږ میاشتو لپاره څارونکي ځای پر ځای کړي. دا د هغه پلان یوه برخه ده چې روسیه، ایران او ترکیه جوړ کړی دی. د پلان پر اساس به د سوریې په مختلفو سیمو کې څلور زونونه جوړ شي. د دې پلان یو شمېر مخالفانو ویلي چې دا په غیر رسمي ډول د جګړې ځپلې سوریې د ویش پلان دی. د پلان پر اساس په څلور زونونو کې به د دمشق ختیځه، غوطه، د دمشق شمالي سیمې، د سوریې ادلب، همس، لازقیه، حلب او هما ولایتونه شامل وي. په دې سیمو کې د څارونکو د ځای پر ځای کولو شپږ میاشتنی پلان د تمدید وړ دی. د سوریې د جګړې په اړه د روسیې مذاکره کوونکی الکساندر لاروینتیف پرون وویل چې له هر هېواده به 1500 څارونکي ادلب ته واستول شي او روسان به د پوځي پولیسو په توګه خدمت کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د دوه ورځنیو خبرو په پای کې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د درو هېوادونو څارونکي به په امن سیمو کې د تلاشۍ او څارنې لپاره ځای پر ځای شي. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې راځي. د افغانستان په خوانی لوی درسې جنرال شیر محمد کریمی دا اقدام ستای.
هغه بخش په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په ځاو د شانه پر ارتباط لري کنټرول دی زمانه هغه پولیس پر مربوط پاتې شي. متباقي محارب بخشونه یې کوردی تلاک شي دا اقدام دی.
د تورخم دروازه تړل شوې ده. په دې اړه تفصیل درکو چې ولي او ستونزې څه دي. په خوست کې د متون غونډیو د خوندیتوب لپاره د مدني ټولنو غړي هلې ځلې کوي.
د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان ټول به تر هغه پورې خپل مبارزه جاری وساتو تر څو پورې د خپل حال د شنو صحو په حیث باندې پاتې شي.
په لندن کې د ترهګر بریج جزئیات تر سره شریک وو. په اروپایي ښارونو کې به انټرنیټ وړیا شي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو چې ولې خلک د خپل کورونو مخې ته ډیران جوړوي.
کسبات خزیتم بریخی دای درازی خله کی چې اتی مجبور اسی هغه یسی بیا مګ پاس یم تا چې بیا مته کوټ پراته یسو کوم غم نه خو.
وړاندې په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې څبان دي شل زر کسیس نوې څوک جوړی شي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت څرګندونې لرو چې وایي سرحدي پولیس په ډیر ژر چې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شي. د ملي دفاع د وزارت ویان دولت جنرال دولت وزیر اسدی رډو ته ویل چې دا اقدام په افغانستان کې د څلور کلن امنیتی پلان پر اساس کیږي او هدف د افغانستان د دفاعي او امنیتی ځواکونو د روزنې، تجهیز او ملاتړ د پروګرامونو پیاوړي کول دي. فرشته جلال زئی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له نوې بدلون سره به د افغانستان د سرحدي ځواکونو لپاره روزنیز امکانات او تجهیزات زیات شي. د جنرال وزیر په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په څلور کلن پلان کې پریکړه شوې چې د سرحدي ځواکونو د امکاناتو د زیاتولو لپاره هغوی د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل شي.
د روزاینه ځکه ان شاء الله قوی سرحدي به وزارت دفاع میایم
پنځ دی ورځو کې به ان شاء الله سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت سره یوځای شي. دا ډیر مثبت کار دی. دفاع وزارت کولای شي چې هغوی پر وخت اکمال کړي شي، تجهیز کړي شي وروزي. کله چې هغوی په سرحدونو کې خدمت کوي د ستونزې د پېښېدو په صورت کې به دفاع وزارت کولای شي چې ژر مرسته ورسره وکړي. دفاع وزارت ډیر زیات امکانات لري هغوی شروع زلسي او شته تجهیزات ورسره سوالای شي. شغلي وزیر ونه ویل چې دقیقا څو وخت سرحدي قوا او قومنداني د دفاع وزارت ته سپارل کیږي. خو وی ویل چې د سرحدي ځواکونو له فعالیت سره به ډیر مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د دې پلان د اغیزمنتوب په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرحدي ځواک یو شمېر مسؤلیتونه د پولیسو لپاره ځانګړي دي چې باید د کورنیو چارو وزارت سره پاتې شي.
دا زما البته زما نظر دی. د مثال په توګه هوایی میدانونه یا تو د پاسپورت د امیګریشن مسایل دا د پولیسو وظیفه ده. نو هغه بخش چې په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په ځو د شانې پورې ارتباط لري، کنترول د ویزې باندې، هغه د پولیس پورې مربوط پاتې شي. متباقي محارب بخشونه یې که اردو ته لاړ شي دا ښه اقدام دی، ځکه چې اردو به هم دې حمایه کوي، هم به په وخت زمان سره اکمالات کوي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو تر دې مخکې هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاڼې په حواله سرحدي پولیس په 1495 لمریز هجری کال کې د سرحدي قواو په نوم د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شول، خو په 1401 لمریز هجری کال کې د سرحدي ځواکونو قومنده له ملي دفاع وزارت څخه واخیستل شوه او د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د ملي اردو د کومندو فرقې تشکیلات د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس قولو اردو ته پراخ کړل. د دې کار هدف د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ښه روزنه او د هغوی ملاتړ بلل سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې راځي. بل لور ته په افغانستان کې د یو نوي څه باندې 40,000 کسي ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دا ځواکونه به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې افغان عسکرو تصفیه کړي وي. نویو ځواکونو ته د سیمه ییزو سرتیرو نوم ورکړل شوی دی. د دوی واک به له پوځ سره وي، خو دا اندېښنې شته چې دا ځواکونه به هم د اربکیو او محلي پولیسو په څیر ځینې ستونزې پیدا کړي. د سیمه ایزو پولیسو شمیر په افغانستان کې تر 40,000 اوړي او په بیلابیلو ولایتونو کې له دوی څخه د بشري حقونو د سرغړونو له امله شکایتونه شوي دي. د بشري حقونو د څارونکې ډلې یا هیومن رایټس واچ د جمعې په ورځ له نیویارک په خبره کړي راپور کې ولیکل چې د افغانستان حکومت باید دا وړاندیز رد کړي چې نوې ملیشه ځواکونه جوړوي، خو تر اوسه د نویو سیمه ایزو پوځیانو د شمیر په اړه موافقه نه ده شوې. اما نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو جګپوړي افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې تر 40,000 به شمیر زیات وي. وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د نیویارک ټایمز د مقالې جزئیات تر سره شریکو، خو دغه افغان چارواکي چې نیویارک ټایمز ته خبري کړې دي خپل نوم نه دی یاد کړی، ځکه چې دا موضوع لا هم تر بحث لاندې ده. دغه نوی افغان ځواکونه به د پوځ تر قومندې لاندې وي او د عسکرو په څیر به دوی جذبیږي او روزل کیږي. له نورو پوځیانو سره به د دوی توپیر دا وي چې دوی به په خپله سیمه کې امنیت تامینوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیر اسدی رډو ته وویل د اوس لپاره د افغانستان پر پوځ ډیر زیات کار کیږي. هوایي ځواکونه د جوړېدو په حال کې دي او ځانګړي ځواکونه دوه برابره کیږي. تورن جنرال وزیر زیاته کړه چې کله پیاوړی پوځ ولرو نو نوې سیمه ای سرتیر به د پوځیانو مرستندوی وي او ستونزې به نشي جوړولی.
ما در صورت کې اردوی قوی را داشته باشیم و همه تسلیحات را داشته باشیم،
هغه صورت کې چې موږ غشتل اردو ولرو چې ټول تجهیزات ولري، بیا نو 2,000-3,000-5,000 یا 10,000 اربکی ستونزې نشي جوړولی. هغه به د اردو د قمندانانو له لوري اداره کیږي، نو یوازې به مرسته کوي. د هغه وسلې ډوډۍ جامې به اردو ورکوي، نو په دې صورت کې هیڅ ستونزه نشته.
د اوس صورت هیڅ مشکل نه دی.
په افغانستان کې د سیمه ایزو سرتیرو د تشکیلاتو مسله وروسته تر دې مطرح شوه چې تیره میاشت امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي تر اعلان وروسته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې دا مسله په نوې ډیلي کې د افغان او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ وڅېړل شوه. دوی د دې لپاره په هند کې پر دې مسلې خبري وکړي چې هند په خپله سیمه ایز پوځیان لري. امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د هند محلي پوځیانو په خپل هیواد کې د عسکرو بار کم کړی دی، نو کېدای شي چې سیمه ییز پوځیان په افغانستان کې هغه سیمې چې امنیت یې سخت دی وروسته تر دې خوندي کړي چې افغان ځواکونه یې له مخالفو وسله والو نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تورخم دروازه پرون وروسته تر دې پاکستان وټړله چې د تورخم له دروازې سره چاودنه وشوه. په دې پیښه کې د پاکستاني پوځي چارواکو په وینا لشتر لشه اته ملیشه پوځیان ژوبل شوي دي. له ننګرهار د ازادي راډیو له خبریاله نور معلومات د تورخم د دروازې د تړلو په اړه اخلو شاه محمود شینواری وایي.
دروازه تړل شوې ده تیر ورځ د ګرمۍ وروسته. مسافر چې هغه اکثر مریضان زنانه ماشومان او سپینګیري وو دوی په پیښو ته تداوی ده تاسلي وو چې کله دی ترخم دروازې تر غړي کې او پیښه شوې ده دوی دغه مسافر بند شوي دي نه یې پیښور ته تګ اجازه ورکول او نه بیا ترخم شوي دي هماغه یو سیمې خاندان ورته اچول شوی ده په یو مشخص ځای کې دغه په سلګونو مسافر چې موږ ورسره مرکې وکړلې دوی په وینا باندې عین د دکان او د ښار طرفه تګ اجازه هم ورکوله چې دوی ځان ته اوبه واخلي نو تر اوسه پورې مسافر بند پاتې دي او انتظار وباسي چې دغه لاره خلاصه شي همدغه موضوع چې دی موږ د ننګرهار ولایت ادارې سره هم شریک کړله هغوی هم دغه د ستونزې د دروازې تړل پیل کړل په خبرې چې دغه پېښه د مملکې پېښه چې رامنځته شوې ده دروازې نه هاخوا ته شوې ده دوی پورې هېڅ ډول تړاو نه لري وایي په دغه پېښه کې اووه تنه افغانان چې هغوی د افغانستان ته را روان وو مسافرو د زخمیانو چې په تورخم کې دغه اووه کسان افغانانو تداوي هم شوې ده
تاسو د و افغانانو د ژوبلېدو خبر ورکړ او لکه څنګه چې مې په پایل کې وویل د مشال رادیو په وینا اته تنه پاکستانی ملیشام په دې پیشه کې ژوبل شوې دي تاسو د پولی ها لورته نور معلومات نه لري د تلفاتو په اړه باندې او یا افغانان نو سره نور معلومات نه شریک شوي چې په دې پیشه کې څه رامنځته شوې دي
د سیمې کسان چې موږ کومې خبرې وکړې ټول هم دروازې حق وطن پالیسي بند پاتې دي دا هغو د معلومات تر مخې پرون غرمه مهال یو دوه تنه سره چې هغه سویتیږي چې اسي بهونه یا لګړ شوي بهونه چاځین کې ټول شو په یو بری کې دغې چاودنه کړې ده او د چاودنې په دغه چاودنه کې د سیمې د کسان د معلوماتو له مخې پنځه تنه پاکستاني ملیشا زخمیان وو او اووه تنه چې دي د افغان مسافر چې دوی غوښتل افغانستان ته راشي زخمیان دي چې دغه افغانانو درملنه باید هملته
بله البته دغه د پاکستانی ملیشو د ټپیانو شمیر اته تر رسیدلې دی او شنوار صاحب افغان چارواکي نه وایي چې له دوی سره ژمنه شوې ده او کنه چې کله به بیرته دروازه پرانستل شي
د ویلا اوسه پوری او خبر دا هم دې کې لري د زمونږه اوسې خبرې چې د تنظیم د لیسه او کلی دی وایي چې نو ممکن د مرزو عمل سیمه ځکه چې باندې او کچې ته دې هم هزار او څه پیدا شوی مرکز د غسونو شریک کی ځکه زیات شمیر مسافر چې اکثر ناروغان دي او دې بیا څه تفصیل کی دي ځکه د دروازې دوه اړخ ته دي مسافر بند پاتې دي که څه هم د دروازې نه دی غوړ د افغانستان په اړخ کې چې څو مسافر پاتې دي د ننګرهار ولایت ادارې د خلکو لپاره د شپې ځای ډوډۍ هر څه برابر کړی دي خو هغه مسافر چې څو خبرې وکړي هغه یوازې د سړک په سر باندې کې ان دې حدا پورې ولې چې موږ وګو هم نشو پیدا کولای اجازه وطن ورکړي چې په هغه پورې لا شي ځان ته خوراک لپاره څه واخلي نو خلک تکلیف کړي او دوی ویل چې دغه شوې له حل په خاطر او مالیکه څو بیا مو په مرکز سازمان شریک کې تاسو حل لار ورته کړل شي
له شمه موشین واره څخه په مننه و موردل چې د تورخم دروازه لا هم تړلې ده خوست به مخ کړو د خوست مدني فعالان او سیدونکو د شهر او کور جوړول وزارت او لسایي ادارې غواړي چې په خوست شهر کې د موتون غونډې یوازنې شنه او ځنګلي ساحه دي د کورونو په سیمه نه بدلوي دوی اندیشنل لري کچېره د غشنه سیمه د استوګنې په ځایونو بدل شي نو د شهر هوا او چاپیریال به ډیر زیانمن شي هغه غواښ وکړ چې غشتنو ته پام نشي ونه شي نو په مدني حرکتونو بل اس پوری کړی لخصه د سجرړو خبريال نجيب العلو خيل لنور تفصيل سره
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې د خوست خار د متون بابا د غونډي سلسله چې د خار په ماستر پلان کې شنی او ځنګلي ساحيدي ولایتي اداره په هغه کې د کورونو د ویش لپاره پلان نه جوړوي د پنځم په ورځ د خوست مدني فعالانو د خار جوړونې وزارت له تخنیکی پلاوي سره د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل خوست خار د شنی او ځنګلي ساحي په نوم یوازې د متون بابا د غونډي سلسله لري چې اوس مهال ورته هر ورځ د مازدګر لخوا زرګونه اوسیدونکي لخپل وګاړو سره یوځای تفریح لپاره ورځي لیکوال او مدني فعال زاید شانګر د پلاوي سره د دوی د لیدنې په باب آزادۍ رادیو ته وویل
خوست خار یوازې وا شناو ځنګلیز ساحل لري چې غادي متون بابا د غونډیو سلسله دي
موږ به د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان ټول به تر هغې پورې خپل مبارزه جاری وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي. او کچیرې زموږ غږ دلته وانه ورېدل شي، موږ به خپله رئیس جمهور ته هم دا غږ او اندېښنه ور ورسو.
مدني فعال امیر بهیر وایي چارواکي غواړي شنې ساحې په کورونو بدل کړي، خو دوی د کار مخالف دي.
چارواکي غواړي په دې کې نمرو لپاره پلان جوړ کړي. موږ ټول خوست میشتي ولسونه مدني فعالان د دې کلک مخالف یو. هیڅ چاته به هم اجازه ورنه کړو چې د خوست په شنو ساحو کې د شخصي ګټو په خاطر باندې رهایشي نمرې جوړ کړي.
بل لوري ته راغلي پلاوي او د خوست د ښار جوړونې ریاست چارواکو فعالانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به نه یوازې شنې ساحې د استوګنې په سیمو بدلې نه کړي، بلکې د ښار یو شمېر نورې ارزښتمنې سیمې به هم په ماستر پلان کې خوندي کړي. د خوست د ښار جوړونې رئیس انجینیر ابراهیم الله ولیزی د مدني فعالانو د اندېښنې په باب وایي:
او خوستوالو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه تشویشونه چې موجود دي انشاءالله چې هغه به نه ترسره کیږي. د خوست شنې ساحې او ځنګلیزې ساحې به انشاءالله رایشي یا د نورو لپاره نه تعدیلیږي.
د خوست ښار د ماستر پلان لپاره د ګمارل شوي پلاوي مشر او د ښار جوړونې وزارت تخنیکي سلاکار خواجه جاوید صدیقی وایي دوی نه یوازې د متون شنو ساحو ته په اندېښنه کې دي، بلکې ټولو هغو حساسو سیمو ته به هم پام کوي چې د ښاري او چاپیریالي شرایطو له پلوه ارزښتمنې دي. دا ټولې سیمې به په پلان کې خوندي کیږي او د تخریب مخنیوی به یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د اړوندو چارواکو لخوا داسې ژمنې شوې وې، خو خوستوال وایي چې دوی به د متون با غونډۍ د سلسلو د شنې او ځنګلیز ساحې د ژغورنې لپاره خپلې هڅې جاری وساتي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو نړیواله مسله وړاندې راخلو چې په لندن کې پرون چاودنه شوې ده، خو تر هغه مخکې به د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خپرونو ته رسوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د یو نوي ځواک د جوړولو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانه وایي د دې ځواک د جوړولو موضوع چې ښایي تر 30,000 پورې سرتیري ولري، تر دې مخکې په افغانستان کې د ځانګړو ملیشو لخوا د سرغړونو اندېښنې بیا تازه کوي. نیویارک ټایمز لیکي دا پیشنهاد شوی نوی ځواک به د افغان ملي اردو تر قمندې لاندې وي او د سرتیرو او افسرانو استخدام او روزنه به د همهغې پروسې له مخې کیږي چې ملي اردو ته ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د محلي پولیسو په نامه یو وسلوال ځواک لا د مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر مشرۍ لاندې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. د افغانستان له مختلفو سیمو څخه عام خلک بیا د محلي پولیسو له چلند شکایتونه هم لري. یو افغان چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دا نوی ځواک به د ملي اردو د ځواکونو په مقایسه په کم لګښت فعالیت کوي او د موجودو نورو محلي ځواکونو او ملیشو په نسبت به دوامداره او مسؤوله وي. دغه افغان مقام ویلي د دې نوي ځواک د جوړولو پیشنهاد د افغان ځواکونو لخوا په یوازې سر د جګړې د پرمخ بیولو د تجربو له مخې شوی دی. خود ملیشو یا محلي ځواکونو تیرو تجربو ته په پام سره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د غیر منظمو ځواکونو زیاتول به خطرناکې پایلې ولري. انډیپندنت ورسپانې له برتانیې څخه د وستل شوي افغان پناه غوښتونکي د بیرته غوښتلو موضوع پورته کړې ده. انډیپندنت لیکي د برتانیې د یو محکمې مشر قاضي د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې له دې هیواد څخه وستل شوی افغان پناه غوښتونکی سمیم بیگزاد بیرته برتانیې ته راوغواړي. برتانیې سمیم بیگزاد 13 شنبه د لندن د ګیټ ویک هوایي ډګر له لارې په داسې وخت کې چې د هیواد پرېښودلو لپاره ورته یوازې 4 ساعته ورکړ شوي وو، په زوره الوتکه کې کښېنو او افغانستان ته ستون کړ. د محکمې قاضي ویلي پولیسو له برتانیې څخه په زوره د بیگزاد په ویستلو سره د محکمې له پخواني حکم څخه چې د دې ځوان افغان پناه غوښتونکي د نه شړلو په اړه سرغړونه کړې ده. تر دې مخکې له برتانیې څخه په زوره د بیگزاد د وستلو هڅه هغه مهال ناکامه شوه چې د ترکیې د نړیوال هوایي شرکت یو پیلوټ د فعالانو د خبرداري له امله د بیگزاد له وړلو انکار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به واوري چې په اروپایي شهرونو کې به انټرنیټ وړیا شي او په ټولو عمومي ځایونو کې به وای فای ترلاسه کیدونکی وي. خو اوس یو بل خبري مطلب را اخلو. په لندن کې د پرونی حملې مسولیت ته دایشه ډلې واخیست. د سخت دریز ډلې پر خپلې ویب پاڼې عماق کې دا ادعا کړې ده. په دې حمله کې د وروستیو راپورونو له مخې 9 ټپیان شوي دي. د بریتانیا سر اعظم تریزا می وای چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ټلیفوني خبري ورسره وکړي او په لندن کې د چاودنې له عمله خوشحالي څرګنده کړه. جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کې.
د بریتانیا میټروپولیټن پولیسو د لندن ښار په میټرو کې پرونی چاودنه تروریستي حمله بللې ده. پولیسو ویلي چاودیدونکي مواد د میټرو په یو ګاډي کې ځای پر ځای شوي وو چې تر چاودنې وروسته یې اور بل کړ. د چاودنې له امله په زخمیانو کې زیات هغه کسان دي چې سوځېدلي یا د خلکو په بیروبار کې تر پښو لاندې سوي دي. خو د چارواکو په وینا په ټولو بسترسو او زخمیانو کې د هیڅ روغتیايي وضعیت نازک نه دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می پرون تر وی بیرنی غونډه ورسته خبري اعلان ته وویل پولیس او نور امنیتی مامورین هڅه کوي چې د دې بوزدلانه حمله عواقب څرګند کړي او عاملین یې ومنل سي. تریزا می څرګنده کړه چې د حمله په اړه څېړنې په شدت روانې دي. د لندن ښار په میټرو کې د سهار په لومړیو ساعتونو کې ډیر بیروبار وي. پرون سهار د میټرو په پارسنز گرین سټیشن کې د میټرو په وګاډي کې چې له خلکو ډکو چاودنه وسوه. د میټرو دا سټیشن تر ځمکې لاندې نه دی. تریزا می ویلي چې اضافي امنیتي مامورین به د ترانسپورتي سیستم د څارنې لپاره وګمارل شي. موږ د تروریزم له جدي ګواښ سره مخامخ یو، خو په ګډه به شکست ورکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د سپینې ماڼۍ په انګړه کې خبریالانو ته وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید په زیات شدت او مهارت چلند وسي. دا یو ډیره خرابه پیښه وه. داسې پیښې دوام لري او موږ یې باید په مقابل کې هوښیار سو او ډیر زیات سخت چلند باید ورسره وکړو. فکر کوم چې موږ په کافي اندازه سخت چلند نه کوو. د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون په یوه خبري کانفرنس کې په لندن ښار کې پرونی چاودنه وغندله او خوشحالي څرګنده کړه چې په حمله کې څوک نه دی وژل شوی. د لندن شاروال صادق خان ویلي چې د حمله کوونکو د مندلو لپاره عملیات پیل کړی دي. د لندن پولیسو ویلي چې د تلاشۍ په دې عملیاتو کې سلګونو ځانګړي استخباراتي مامورین چې د انګلستان د استخباراتو ادارې ته ارشاده برخه لري.
د نړۍ په ځینو هیوادونو کې چې ډیموکراسي نشته یا کمزورې ده، په انټرنیټ بندیزونه لګول شوې دي. خلک ځینې پاڼې نشي کتلی، خو په پرمختللو هیوادونو کې ورځ په ورځ د انټرنیټ د پراخېدو لپاره اسانتیاوې رامنځته کیږي. په تازه هڅو کې په ویل کیږي او داسې اټکل شوی دی چې په اروپایي ښارونو کې به انټرنیټ مفت شي او په ټولو عمومي ځایونو کې به وای فای ترلاسه کیدونکی وي.
اروپایي اتحادیې په 16,000 ښارونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ مهیا کولو لپاره د 160 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان خبري آژانس د راپور له مخې د دې اتحادیې د پارلمان غړیو تقریبا د اتحادیې په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډیر شمیر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپینګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کیږي. د اروپای پارلمان غړي وای دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو عواید به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي، په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د لوبو له ډګره دوه مهم میچونه د کرکټ په ډګر کې نن شته. یو د هند او استرالیا د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورسنۍ لوبه ده او بل لوبه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. دا دواړه لوبې او بخښید د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ نن دا لوبه ترسره کیږي او د هند او استرالیا ترمنځ سبا یو ورسنۍ لوبه ده د 500 ورونو لوبې دي. او بخښید بیا هم تیر وتم ځکه چې د کمپیوټر لپاره دا خبر له تاسو سره شریکوم. د انګلستان او د ویسټ انډیز د شلو ورونو لوبه ده او د هند او د استرالیا یو ورسنۍ لوبه ده. اته بجې او 10 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. د تورخم دروازه پاکستانی لوري تړلې ده او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته واوړي یا د پاکستان خواته ورشي. د لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بند شو چې په تورخم کې 14 وشوه. پرې 14 کې و ملکی افغانان او ته پاکستانی ملیشا ځواکونه ټپین شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. دای به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې برخه واخلي او د غونډې ترڅنګ به له یو شمیر نړیوالو په یو شمیر غونډو کې برخه واخلي او د نړۍ له یو شمیر مشرانو سره به غونډې وکړي. د رومانیا دفاع وزارت وایي یو عسکری پرون په کندهار کې د دامان په ولسوالۍ کې د یوې 14 په ترڅ کې وژل شوی دی او په دې پیښه کې د رومانیا دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د هرات چارواکي د داسې کیمیاوي موادو د موندلو او ضبط خبر ورکوي چې د مخدر موادو په تولید کې کار ورساخیستل کیږي. د هرات د والی ویاند وایي چې دا کیمیاوي مواد هغه وخت وموندل شول چې د افغانستان لور ته د اسلام قلعه د سرحد لاري انتقالېدل. د دې پیښې په تړاو یو ایرانی نیول شوی دی. د کورمی ایجنسی یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د مشکوکې بې پیلوټي امریکایي الوتکې په حمله کې پرون درې تنه وشل شوي دي. ویل کېږي چې دا کسان د حقاني شبکې دي. د عراق په خود مختار سیمه کوردستان کې پارلمان د دې سیمې د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ او ترکیه، ایران او روسیه پرون موافقه وکړه چې د سوریې په هغه سیمو کې چې جګړه قرار شوې د لشتر لږ شپږ میاشتو لپاره څارونکي ځای پر ځای کړي. د اسد جرادو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچارونی سټفری پروګرام درو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو د کور اکلی پروګرام سره اورو.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني.
د کابل ښار په دې وروستي او څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بعد مرغه لزینو نور ستونزو سره یو څه چې په نظر کې ندی نیول شوي هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کېږدي او پاتې شونې شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هدیرې په خوا کې نری لار ورغلی راغلو. قلعه خاطر ته په نږدې کېدلو سره مسترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو لګېدي. دې کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړې چې تم کېدل پکې نو شونې دي. د کثافاتو په خواب شو کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي. اړ خواته بد بوی هم لګېږي، میاسي مچان د ټول په غونډي او تاسو خپل د سیمه اوسیدونکو کې دلته کثافات اچوي. ته به راته وایې چې ولې کثافات دغه د کورو مخ کې اچوي؟
ځای نه سکنه، ځای به خستان بس مجبور دي دلته واچو. سندکون مندکون ته توس بیخی کنه دی او پس سره پراته دی. وکیل غم مم نه خوري، ما خپل ما شهر بجبی وهی خور او غریب وسه خبر نه ده.
او عرب راز به څومره کثافات راوړي؟
دلته ولا ځخ دی راوړي. نه نه له مو ته څنګه زیات کیږي؟
تخبل څومره راوړي؟
زخ په دوه کراچې دې کراچې وړم نه رښتا
تنه تیر وړي کې کور نور خلک مړه
نور خلک ونی د کور د کلي خلک ون مالته وړي
د کثافاتو په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي نو ور بسو لدینه به هم پښتنه وکړي دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي کله یې تاسو خپل نمبر ته وایې
ایمانو رواش
رواش ده نوم دي ښه دغه منطقه کې چې اوسېږي دي نوم څه ده
نومه کله خاطر موږ دلته په ښځو باندې وړوینلته واچو لرې وړاینس
د کثافاتو کې د کوم شیان دي لکه خورتو وایې
لکه د وښو ښځله ده پکې لکه کاغذ ده پکې لکه ټوټه پکې لکه ډیرانې لګیرې دغه شیان
اره ورځ څومره کثافات راوړي دلته اچي
نیم تاش په یو تاش په دغسې دوه تاش داسې به وځي اسپین ګرام سړی دغه وړاینس هغه جای په جای پروته شکر لري چینجان وړکی زوی لره مینه هغه مړې ډوډۍ راوړي جاتې خپله دلته را پاکو پسې جکو
کثافات دلته اچي او بعد وی بیرته ټول کور ته راځي خو ترغه چې څېړې لګلري سکنه
سر زوی مې زلمای کراچۍ کې به مرتبه ورته وړبې زوی می خوښ نه کی اوس فینګر سړی دی غلطه پروت
ښه نو هم درته اسانه د جنې وباسي لیکور مخ کې واچي
کور مخ کوم نه راخلری دا یو
هم داس خو ته کور مخ کې پروت دی
وو خد څنګه وکنه نسته د سجای نسته کنه نسته مخه نسته کنه
ترې نمبر ته
سید ولی
کثافات چیرته چی
کثافات د پاجی کا چې پاس ډیر سی سرک ل سرک کی راولېږي سرک بیا لار بندېږي لار سی بند سره تی مجبور شه دروازې خوله کې کوټ کو
او دا خته سی غګل داری چی کیږي
دا می مرده
شمور دی ویلی وای څوک نسته چې کثافات است خو نه خو ځوان نو ته ولی کثافات بیرون لګ نه وړي
زه خو کور کې نه ما کار پسی ورکه ما
کار پسی ورکه کثافات دې پرخي دی خځو ته
او کثافات خځې تم پرخي دی کال پکې دن غوغان کول خوشحالي دا شیم خځې کې
او دا خځې بیا کثافات به دروازې خوله کې درته چی
او دروازې خوله کې چی اتی مجبور اسی هغه یې سی بیا موږ پاسه هم ته چو بیا مته کوټ پراته یې څوک هم غم نه خوري
کثافاتونه یې خواته د مالونو پاتشونی دي خوشحالي دي دا پراته دي غواګانی دي میاسی دي موچان دي ډیر بد بوی ده سره لدې چې دلته د کثافاتو ډیر بد بوی ده د سیمه هم ډیر بد ښکاریږي ځکه هرې خواته زور پیپ زور پلاستیک او نور کثافات خواره واره پراته دي دلته تقریبا له شلو نه زیات ماشومان لیدل کیږي چې د کثافات خواشا کې لوبې کوي او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي بیا کورنۍ تداوی پې کوي دلته داسې ویل کیږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کیږي هم زما په خوا کې یوه میرمن ده وړکی زوی ورسره ده د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده سر یې په نکریز ورته سور کړی که نه نوم دې راته وایه
شریفه
دا ماشوم دې څه کېږي
دا مې لور ده
ښه ما فکر کو چې هلک نسبه د هلکانو جامې اغوستې
نه جلکۍ ده
دلته خو ډېر بد بوی ده دا ماشوم دې
سیونان یو ور له خولې سیاله ناسس داسې مریضان سیورې زړه م راجګي هم داسې له خولې سي
ښه مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومان مړه شوي دي له همدغه کثافاتو له وجې
نه ډېر حیوانان مړه شوي
هغه د چا ماشومان وه
د همدې کلي
د همدې کلي وه تاسو څه پوسوي چې د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې
دي زړه راجګوله نه سو او داسې داتې مسوسې له بینه وو
سره استفراق هم کوه
خو دا
څومره وخت وروسته بیا مرسوله
مې اس په پیوتلی شل شپې به وتلی او داسې مګنه پیپې دول دا نور مریضان دي ډاکټران تم سي او ډاکټر له وعده لګ ګندګیش کده مرز اخستای
بیا څنګه سبل اخره
اخر له دغه سوسې خولې له مل زیات زیات سوسې او مل سوسې
وروره اوس بتره تو کله چې داخله دلته کثافات راوړي اي چی کنه کوم مشکلات تاسو ته پیښ کړی دي
خلک دا جنگلي راوړي د منطقه بيخي په بوینه ولې مچان ستاب کې میاسي ستاد خلک بيخي په تکلیف کړی دي سره کې بيني ولې د بيخي منطقه غونډه په لړلې ده
شخصا تاسو ته خپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافاتو جوړ کړی دي
خلک دي ولا ټوله مریضان کړی دي زیاتره مریض دي ډاکټر دا ورسې مکروب دي او دا د واغه د هینې بل رقم کړو په اړه کوم دا پیښ کړی
جنجال نه
دي او جنجال نه لري
دلته یو بل ورورم راغی کیدلې چې په پایل کې تاسو خپل نوم راته وایې
یې سم نشه غاسي
څومره وخت کې سپدې منطقه کې اوسېږي
سلوي ښکاله
سلویخت کاله دغه سلویخت کلو کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته چوي
زمونږ د کورو کثافات اندر تاسو شهرواله راتله وړلې او سنوري هم د تپراتا د شکایت هم ډیرو ک
یعنی تاسو نسې کوي چې ټول گاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي
مخه شکایت کړه او نایت تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي
دلته یو بل ورورم راغی د سیمې مسولیت لري اول تاسو خپل نوم راتوي
اسماعیل ده
تاسو خو د خلکو خبرې واورېدې چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډیر زیات په تنګ دي کنه تاسو د دغو کثافاتو د لرې کولو لپاره څه کړي دي
ما خو ډېرې هلې ځلې کړي دي په وسه پوره نه ده خلکو ته وایي مې راوړي راوړي بیا هم چې هر څه کوو په زور خو نه کېږي او ښاروالي خپله ده هېڅ هغه نه ده کړی
اتا خپل مسولیت څه ده
همغه مسولیت ده چې خلک توې سمیا شوی خو خبر نه اوري څوک نه لریم راوړي دا نږدې کورونه هم راوړي ډېر به حد زیات دي
خپل کومه خاروالي ته ورغلې او ته ویل دي چې کثافات د جنلري کې
یو لاس پیری خو ورغلې هم دغه یو دوه میاستو کې سپینګی دي راس رکلې او د خلک للی او بیا هم ولې درځو به رانغله څوک هیڅ هم رانغله
بیا دا مسله تاسو په تعقیب نکړه
په تعقیب کړم دا وسم په سیاغه لګي خو نه کوي
اکثره خلک تاسو ناراضه ښکاری دلته د سیمې هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسې په دې کې څه وایي
موږ رسولي دي خو هغه اقدام نه کوي نو موږ دې کې ملامت نه یو شهروالي خپل اقدام نه کوي
درنو اوردونکو خو په یو شمیر سیمو کې به خلک په خپل سره غونډ شوي دا فیصله یې کړې چې سیمه په خپل پاکه وساتي ځکه بار بار ښاروالۍ ته په ویلو نور ستړي شوي دي غوره دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي د بګرامیو د سیمې اوسیدونکی جاوید وایي چې د سیمې د پاکۍ مسؤلیت یې په غاړه اخیستی نوموړی وایي
د کور په سر هم 500 روپۍ اچولي دي یو نفر ته مرکړي هغه کوم دي چې ګندې هغه وړي خپل ځای ته رسي محفوظ
دا 500 روپۍ څومره وخت وروسته ورکوي
دا میاشت کې اوپیرا
میاشت کې اوپیرا بیا هغه نفر سره هم د سیمې پاکۍ
هم مزدور راځي خپل کراچۍ کې اچوي
تاسو چې له کوره باسه یم د سیا چوي بي ځای کې کوم پلاستیک اچوي سره هم لک پدی وغږیږي
یو رقم پلاستیکونه دانه 500 روپۍ ورکي یای کې د 500 ورځې ګن جمع کیږي نو هغه زیات راوړو داس یو دردن یو شل دیش دانه راغړ ډکو بیا په ور باندې مزدور راځي وړي کراچۍ کې ځم
اقتصادي وضعیت څنګه راتوانی لري
تو نه یې خدا وات خو نه لرو خو بیا هم نو کچیر دغه مردار خورګي زیات شونه شاید زمون بچی او مور او پلار دا مریضانی کینو د خلطونه په غی زیات دي
دغه وخت نت تاسو خپل سیمه خپل پاکوي کنه څومره خاسته سوي د څومره خاسوي
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده بوی نشته ده بدبوی نشه لختي ما غدي پاک دي کم ګند من تاسو وینئ
ټول ګاونډیان څنګه د سره ومنل چې ټول
یو زه خپل دي کوسی مشر شومه خپل مې دا اقدام وکړ ټول مې راټول کړل جمعې په ورځ باندې ما دلته بدبوی د باد وخت مېلمانه راځي د تاسو د منګه وی دا کوڅه کې ډېر یو بدبوی غندې لګیږي او د صفایي وکړي دولت خو نه کوي دولت خو خپل ځان نشي سنبالولای نو موږ مجبور یو چې خپل اقدام وکړو وطن جوړ کړو
تاسو په نظر کې چې د یوې سیمې خلک لاس سره یو کا آیا دوی کولای شي خپل سیمه پاک کړي داسې لکه تاسو چې کړی دا هغه هم کوي سي
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوی یو څوک د کونړ دي څوک د لغمان دي څوک د خوست دي ټول خو زما د کاکا زمن نه دي چې زما په خلک شي خو هغه په دې باندې پیږي چې دغه خان څه خبره کوي صحیح خبره کوي درې مری شنو اتل سوا 2000 روپۍ 3000 روپۍ د دې په ډاکټرۍ په هغه باندې زی
د خلکو ګیله د خاروالۍ له مسؤولو کسانو څخه وه ویل یې په میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمې ته نه ورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلۍ ته وراوړي موږ دا مسله د کابل خاروالۍ د تنظیف د ریاست له رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریکه کړه هغه ویل
دا کابل په خار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړي خو دا په دې معنا نه ده چې کار نه کوو موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځینو ته نشو رسېدی خلک هم له حد نه ډېر کثافات هره خوا خواره واره اچوي موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشار سره پاک کړو په دې اشار کې به د ښاروالي له کارکوونکو سره له عامو خلکو هم وغواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي
د
درمن دوستانو په خبرونه کې مو اوریدل چې کثافات او عام وګړي نور نو بيخي تر پوز راوستي وو. د سیمه بدرنګ والی، بدبوئی، مچان، میاشي، بیلابیل ناروغۍ په لارو او کوڅو کې د کثافاتو له وجې رامنځته شوې وي. نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافاتو په خوندي ځای اچولو کې یو بل ته لاس ورکړي، تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوګواریدونکو سلام، خدای مو خوښ او آباد لره. اوس ټول هم دغه دوه شانو ته ډیره اړتیا لرو، یعنی خوشحالي او آبادی، چې دا دواړه اوس یوازې د چارواکو او زورورو کار دی او نه پرېږدي چې د بل چا کار ورشي. د خبرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې غله ورغلي او شایان وړي، خو د کور خاوند له دې ویرې چې غله رسمي غله نوي ډز نه پکوي.
اوری لکه چې غلې دي.
اوکی غلسه غلسه رغم کوم
مو مور پلار مې هیڅ کوم.
اوکی رغم کوي شور مکوي چې غلې ما आवाज وانه اوری رغم لري.
موري اوری
هو اوره مې ټول اوره ما رغم لري.
پلار مې راوي کوم
او بیا سره ما سوې بیا
موري پلار مې و تخنوم کړای به شي.
او بیا تخنوم بیا پاسکا پاسکا نو یم تخنو چې زړه په یوه چینه خندات.
پلارا وا پلارا پورته سه کور ته غلا راغلی دی.
او سره پورته سه
کور ته غلا راغلی دی.
او هو پورته سه هغه چری ټوپک کوم د سره راوخ
ټوپک.
او هو نو د چې د پاره دی لزر افغاني پر ول کړی غلا وایخه.
او خزي دا وزي کسان نیوی
او ویته نو را وایخه.
او مفت خبره در تخکاری بیای سبا تا زواب چو کوئی.
او زوایم جرکو جرکو توپک رواخه چه اوز تختران سرا پسی
کدازه پیوکم او کنیو تپی شی بیا چنگا کوی
تپی دی سی کاش که مرز غلی دی غلی. خدا سی ووایی چی ویری رما نو بانی چشتا کوی.
او ساده خزی در توکو خبره نده کدا اوزی کسان وی او کوم یو ټپی امر شي بیا بینو څوک جواب وایي.
ابدا سی ورته کوی چې شان یو سی
وونو چاره څه ده اوس په دې تور شپه څه کولای شو.
بلارا په ټوپک ووولا
زه ټوپک را واخلم او داسې پی وکم. غلشا احمقه هر څه ټوکی در ځخکاری خزي ژر کوه غټو ټوپک چیرته پټکا.
ولې پټکم؟
زکه چې کای پیدا کړ نو وای بچ ولې مو غیر قانوني وسله په کور کې ساتلې ده. اسی مې مې پرې باندې کوه.
نو څه ته اخیستې دي تا غزوی مړی ټوپک ته څه ته اخیستې دي؟
د غلو د پاره مې اخیستې خو اوس دا نه معلومیږي چې داخله ملکی دی او که نظامی.
بس نو یو ساته
د رشوت خور یو خواګه سندره واوري په خپل د رشوت خور لخلي.
زم 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 زم
پسزم تا پسزم لکه مجنون یم لیلا پسزم زم 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 رشوت تا پسزم تا پسزم لکه مجنون یم لیلا پسزم لکه مجنون یم لیلا پسزم یو بنو موټر اخلم ضرورت دی جوړوم یو کور بل می شرکت دی ہم ضرور رات یو خلوی تجارت دی زکمی 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 ملا تڑ لیک لکھا لوی اغلا پسی زم لکم مجنون یم لیلا پسی زم 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 رشوات تا پسی زم تا پسی زم لکم مجنون یم لیلا پسی زم لکم مجنون یم لیلا پسی زم رشوت مقرر شوی مزا بی رشوت څنګه لاړ بشی نو تا دا قلم می دے داستا دی جیب چاڑا پر عوام کارو نشو نارا واپس زم لکا مجنون یم لیلا پس زم 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 رشوت تا پس زم تا پس زم لکا مجنون یم لیلا پس زم لکم مجنون یم لیلا پس زم ولسوال شم کوالی شم که قاضی ترافیک شم یا تفتیش یا مصطوفی پروا نکړی مجرمان ما درازی ڈالرونه می په مخ کې ډیر اختیا پس زم لکم مجنون یم لیلا پس زم 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 تا پس زم تا پس زم لکه مجنون یم لیلا 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 پس د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
او اوس دا د یخچال کیسه هم واوري.
تا د ټولو ارمانو چې له خیر سره پیسې پیدا کو او یخچال پی واخلو او بیا لکه د خانانو مزې پی وکړو. خدای پاک مو دا سوال هم قبول کړ او د یو ښه یخچال خاوندان یې کړو. څنګه مو چې یخچال واخیست او کور ته مو راوړ نو لا پر خپل ځای مو ایښی نه و چې د ګاونډیانو میرمنې د مبارکۍ لپاره راغلې او ټولو په ډیره خوشحالۍ سره ویل چې شکر دی کوڅې ته یخچال راغی. دوی ویل چې په یخ پسې د ټولو سترګې وتلې او پیدا کولی به یې نه شو، له دې وروسته به ټول د یخ خاوندان شي. د ګاونډیانو میرمنې دومره خوشحاله ویل لکه له دوی سره مو چې په شریکه اخیستی وي. خو زه او میرمن مې دا پتن دې ته حیران وو چې څه شی پکې کیږدو، ځکه زه بېکار وم او په کور کې هم داسې څه نه وو چې په یخچال کې په ایښودلو ارزي. په لومړۍ ورځ مې میرمنې هغه کچالو او پیاز چې د سبا غرمې د شکرې لپاره رم راوړي وو پکې کیښودل. په دوهمه ورځ مو 15 دانې هګۍ واخیستې او پکې کې مو خودې چې یخچال خالي پاتې نه شي. آخر می ما او میرمنې دا پریکړه وکړه چې د گاونډیانو شان پکې کېږدو، هم به مو ثواب وشي او هم به یخچال خالی او بد نه ښکاري. گاونډیانو ته مو خبر ورکړه که څوک د ایښودلو لپاره څه لري را دې وړي. گاونډیانو چې دا واورېدل نو خدای ورکړه. یوه د پاتې شکنې دیګ رانیولی وه او بل د شړومبو کاسه، بل یوه ترازه هندوانه رانیولې وه او بل یوه کاسه توت. خبره دې ته ورسېده چې چا به له بازاره تازه ترکاري غوښه یا میوه راوړه نو لومړی به د مونږ یخچال ته راوړل چې ساړه شي او بیا یې وخوري. یخچال نه و چې سمه بلاتې جوړه شوه او مونږ ته خو غټ سرخوږی شو، ځکه شېبه وروسته به درز درز دروازه وویل سوه او چورخلاصه به مو کړه. نو د ګاونډي میرمن لور یا زوی به و او یو شی نه یو شی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کیږدو. خبره آن تر دې ورسېده چې د شپې په 12 یا 1 بجه به دروازه وټکېده او چې خلاصه به مو کړه نو یو ګاونډی به و او له میلمنو پاتې د خوړو یا څښاک لوښی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کیږدو. د موږ له یخچال اخیستلو وروسته د کوڅې ټول خلک په دې وپوهېدل چې پاتې خواړه، ترکاری، میوې او شربتونه باید په یخچال کې کیښودل شي چې خراب او میکروبي نه شي. دې حالت ډېر زیات ستړی او خسته کړو او له هوښیارانو سره له مشورو وروسته مو دا لاره ورته ومونده چې په یخچال کې د شیانو په ایښودلو به کرایه اخلو او په دې ډول به د ګاونډیانو شیان نه خرابیږي او موږ ته به هم څه لږ ډېره غریبي پکې پیدا شي. خو ګاونډیانو چې د کرایې خبره واورېده نو قسم یې وخوړ چې اخوا دروم نه ګورو، څه خو یخچال ته د شیانو وړل او ایښودل دي پکې. په دې کار سره مو که ګټه ونه کړه نو لا اقل خو د ګاونډیانو د مالونو د ایښودلو له تکلیفه خلاص شو. اوس مې وړې لور ترې د نانځکو یخچال سینټر جوړ کړی.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکې وو صادق سپینغر، سمسور واحدی، مینا هوتک، رنا هوتک، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
لیونه مینه کمشنا د بیا باندې سره چڑھے بڑے سلگی میں نودری سیلا بس لرا تشڑی گی بڑے سلگی میں نودری آخر بلار شمد دنیا نلار مانسا میں دے جگر زم لے ونے